کار غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. دادی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه سهارنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. نن چهارشنبه ده، د 1409 کال د لړم د میاشتې دوهمه ده، چې د 2013 کال د اکتوبر د میاشتې څلیرویشتمه کیږي. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، او لومړی دا رپورټ اوریدلی سي چې جمهور رئیس اشرف غنی پرون کندهار ته سفر کړی، او د سفر په مهال د کندهار د امنیې وژل سوي قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب اعلان کړ. خو سپام کړئ د دې سات خبرونو ته چې نظرانه یوسفزی تاسو اوروي.
امریکا د طالبانو د ملاتړ له کبله په ځینو پاکستانیانو او ایرانیانو بندیزونه لګولی دي. امریکا 4 افغانان، 2 ایرانیان او 2 پاکستانی وګړي د طالبانو سره د اړیکو او په ځانمرګ حملو کې د ککړتیا په تور د نړیوالو ترګرو په لیست کې شامل کړي دي. د امریکا د خزانه وزارت د سشنبه په ورځ په 8 کسانو د طالبانو سره د اړیکو په تور بندیزونه لګولی دي. په دغو کسانو کې 2 ایرانیان هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزیر سټیو منشن په ایران د طالبانو د کومک تور لګولی، وای ایران طالبانو ته د ترګرۍ د پاره پوځي روزنې، مالی مرستې او وسلې ورکوي. دا د ایران په سیمه کې د ترګرو د ملاتړ یو بل سرګند مثال دی. امریکا او متحدین به ایران ته اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې مداخله وکړي. منشن 13 اونۍ منځنی ختیځ ته سفر وکړو چې هلته له ترګرو د مالی سرچینو او په ایران د بندیزونو په هکله خبرې وکړي. د طالبانو په اړه دغه بندیزونه د ترګرو د مالی ملاتړ د مخنیوي مرکز وو غړو هیوادونو د مخکینه لګولې دي. د امریکا د خزانه وزارت وای چې هغوی به د هغو کسانو په نښه کولو ته ادامه ورکړي چې د طالبانو ملاتړ کوي او په افغانستان کې د سولې پروسې ته تاوان رسوي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وای بهتره بوا چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې نوې شوې. حامد کرزی د خبرې د امریکا غږ سره په یوې ځانګړې مرکې کې کړې دي. هغه وویل لومړی باید د سولې هڅو نتیجه ورکړی وی او وروسته انتخابات شوی وی. نوموړي وویل که د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ولسی جرګې ټاکنې لس کاله هم ځنډیدلی وی ارزښت یې لرلو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د جنرال رازق د وجلو توتیه په پاکستان کې جوړه شوې وه. ولسمشر غنی د سشنبه په ورځ کندهار ته تللی و چې د وژل شوي امنیي قومندان عبدالرزاق د کورنۍ او د کندهاریانو سره هم شریک کړي. ښاغلي غنی د کندهار سپینګیرو ته په خبرو کې د پاکستان نه وغوښتل چې د جنرال رازق په وجلو کې ښکیل کسان ور وسپاري. هغه وویل پاکستان ته ویمه توتیه په پاکستان کې شوي، مجرمین راکړئ چې موږ یې محاکمه کړو، هر رنګ بین المللي هیئت چې منی راشئ چې څېړنه وکړو چې موږ په حق یو او کنه. ښاغلي غنی د توتیه او توتیهګرو په اړه ډېرې سپیناوی ورنکو او نه یې هم وویل چې دا برید په پاکستان کې چرته او څنګه پلان شوی و. طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی او کابل اسلام آباد د طالبانو کلک ملاتړی ګڼي. د ښاغلي غنی تر څرګندونو مخکې د افغانستان د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزي هم یادونه کړې وه چې د جنرال رازق د وژلو پلان د پولې اخواته جوړ شوی و. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وای په هند کې د ټاکنو وروسته به نوې ډلې ته بیا د سولې او مذاکراتو وړاندیز کوي. هند یو وارې مخکې د ښاغلي خان د سولې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. عمران خان سعودي ته تللی و چې پاکستان ته بهرني پانګوال وهڅوي. هغه په ریاض کې د پانګونې په یوه غونډه کې وویل چې ما چې کله انتخابات وګټل او واک ته ورسېدم، لومړی کار مې دا وکړو چې هند ته مې د سولې پیغام ورواستوو، خو دغه وړاندیز ونه منلی شو. سعودي عربستان پاکستان ته 6 میلیارد ډالر مرسته ورکوي. د سعودي عربستان حکومت به پاکستان ته 6 میلیارد ډالر مرستې ورکړي، او په دې برسیره به ورته د هغه پیسو په بیرته ورکولو کې هم مهلت ورکړي چې پاکستان پرې د سعودي عربستان نه تیل اخیستی دي. سعودي پاکستان ته د خارجي اسعارو د ملاتړ لپاره د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر ورکوي. د پاکستان حکومت د سشنبه په ورځ ویلي دي چې سعودي عربستان ورته د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر پور ورکوي چې د پاکستان د اقتصاد د بحران مخه ونیولی شي. عمران خان سعودي ته د سفر نه مخکې ویلو چې پاکستان اقتصادي مرستو ته شدید ضرورت لري او اوس وخت پاکستان د دې جوګه نه دی چې خپل پورونه بیرته ورکړي. په سعودي عربستان کې د سرمایه کاری پاړه په دغې غونډې کې ځینې ملکونو په دې وجه باندې ګډون نه دی کړی چې په ترکیه کې په سعودي کونسلګرۍ کې یو خبریال وژل شوی دی. ولسمشر ټرمپ پرون یو ځلې بیا په دیموکراتانو تور ولګو او پرته له کوم ثبوت نه یې وویل چې دیموکراتان میلیونونه غیرقانوني کډوال هڅوي چې د امریکا قوانین مات کړي او د سرحد نه تیر شي او امریکا ته داخل شي. د مهاجرت ضد فعالین هیله لري چې ولسمشر ټرمپ د مهاجرت مسله یو ملي ستونزه وښي او د خلکو پاملرنه د جمهوري غوښتونکي ګوند له جنجالي سیاستونو څخه بلې خواته واړوي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي د سعودي جرنالست جمال خاشقجي وژنه یو قصدي عمل او د هغه چا په ګډون چې د دې قتل امر یې کړی او ټول مسؤل کسان باید مجازات شي. ښاغلی اردوغان د خپل هیواد پارلمان ته په وینا کې د جمال خاشقجي د پیښې اړوند جزئیات ورکړل او ویې ویل چې څو ډلې استنبول ته راغلي وي چې د ښاغلي خاشقجي سره په کونسلګرۍ کې وګوري او د کونسلګرۍ د څارنې سیسټم د ثبتولو وسیله هم لري کړې وه. ښاغلی اردوغان وویل چې د سعودي عربستان د کونسلګرۍ د ډیپلوماتیکي مسؤلیت په وجه د پیښې په هکله پلټنې ځنډنې شوې دي، خو زیاته یې کړه چې ترکی پولیس ډاډمنو چې د سعودي عربستان د مخکینی ادعا برخلاف خاشقجي د کونسلګرۍ نه نو وتلی. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. جمهور رئیس اشرف غنی پرون کندهار ته د سفر په مهال د کندهار د امنیه و جلسوی قومندان ته د خپلواکۍ د اتل شهید لقب اعلان کړ. نوموړی پر پاکستان ژغ وکړ چې د کندهار ولایت په مقام کې د تیرې پنجشنبې د ورځې د پیښې پلان په پاکستان کې جوړ سوی او د پیښې عاملین افغان حکومت ته سپاري. عزالله پوپل په دې باره کې رپورټ لري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو پلان په پاکستان کې جوړ سوی او پر دې هیواد یې ژغ وکړ چې د پیښې عاملین افغان حکومت ته وسپاري. نوموړی چې د رسنیو له حضور پرته د کندهار له قبایلي مشرانو سره په منجګک مانی کې ژغېدې زیاته کړې چې په دې برخه کې افغان حکومت د نړیوال تحقیقاتي هیئت د ټاکل کېدو غوښتنه لري. ولس مشر غنی وویل چې افغان حکومت په ډیر جدیت سره پیښه څېړي.
پاکستان ته وایم توطئه په پاکستان کې سوي مجرمین راکړي چې موږ یې محاکمه کړو. هر رنگ
نړیوالو ته په خطاب کې دغه راز ولسمشر غنی وویل چې د کندهار د امنیت قومندان د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې قرباني سوی. د پر نړیوالې ټولنې هم ژغ وکړي چې په دې برخه کې د افغان حکومت سره اوږه پر اوږه د پیچ د عاملینو د نیول کېدو په برخه کې پر پاکستان خپل فشار زیات کړي.
د خپلواکۍ د اتل شهید لقب
د جنرال عبدالرازق د یاد ساتلو لپاره ولس مشر غنی کندهار ته د سفر پر مهال وویل چې د کابل کندهار لوی لار به د جنرال عبدالرازق په نومونه وي. د غراز به په کابل او ځینو نور ولایتونو کې جادي او سړکونه هم د هغه په نامه کې. له ولس مشر غنی سره تر لیدنې وروسته د کندهار ځای مشرانو له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې داسې وویل
چې کوم شیان وویل دا ټول عمل ځینې غواړو. شیان دا و چې یو د ملي خپلواکۍ د اتل نوم چې د خپلو خبرو کې ووایه، هغې بیا د کندهار و د کابل سړک ووایه.
اول په کار دا و چې د لومړی زموږ سره په اجرا کې د زه په دفن کې اشتراک کړی وای. دا چې د مشکلات ډېر درلوده، کارونه یې ډېر درلودل، اوس موږ ټول د کندهار خلک ډېر خوښ په دې سره. لیکن که هغه وعدې چې د زموږ سره وکړې د جناب ستر جنرال عبدالرازق خان په رابطه باندې که هغه عملي کړي او پر ځای کړي، دا به ډېره ښه خبره شي او کندهار بلکې د لوی کندهار خلک به داسې ډېر خوشحاله شي.
کندهار ته د ولسمشر غنی د سفر لپاره د تیرو سفرونو څخه په زیاته پیمانه امنیتي تدابیر نیول شوی و. د شار لارې کوڅې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوی وي. د جمهوری ریاست د امنیت ساتونکو ترڅنګ د پوځ، پولیسو او ملي امنیت خاص قطعات هم د شار په بیلابیلو برخو کې ځای پر ځای شوی و. جمهور رئیس غنی کندهار ته تراتګ یو ورځ مخکې د دوشنبه په ورځ د جنرال عبدالرزاق کشر ورور تادین خان اسکزی د دی ولایت د پولیسو د امنی قومندانۍ د سرپرست په توګه وټاکی. عزیز الله پوپل، امریکا جغاشنا رادیو، کندهار.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات
کوشش لحظه به لحظه انتخابات
د امریکا جغ آشنا رادیو تلویزیون
و صفحات اجتماعی صدای امریکا.
د افغانستان په خوانی جمهور رئیس پټاکونه کې د خلکو ګډون ستایلی، خو وايي هله لري چې انتخابات یوازې په شارونو کې نه بلکې په ټول هیواد کې وسی. شاغلی کرزی د امریکا ژغ له خبریال سید سلیمان آشنا سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې اوضاع بدله سوې ده او اوس د امریکا او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو مخالفت نه کوي.
ډیموکراسي ښه ده، مردم سالاري ډېر ښه ده، افغانستان خلک پلویان دي او تل په انتخابات کې ډېر ښه ګډون کړی دی، خو دا انتخابات متاسفانه په هغه آرزو چې موږ درلوده هغسې نه وه. د شروع سه د هغه څخه داسې نه وه. آرزو مو دا ده چې انتخابات مو بهتر وي او د افغانستان د خلکو وي او وینه پکې توی نه سي. موږ انتخابات غواړو، خو آرام او ښه انتخابات غواړو، او خصوصا په ټول افغانستان کې غواړو. متاسفانه په ټول افغانستان کې انتخابات ونه شول، په شهرو کې وسول، هغه محدود. نو آرزو مو د ښو انتخاباتو ده.
انتخابات خو هم ځنډېدل ځینو ولایتونو کې، خصوصا د قندهار امنیتي پیښې ډېر په ټولو انتخاباتو تاثیر واچو. تاسو ډېر زر قندهار ته ولاړلی، څه فکر کوئ دا به د چا کار و چې دغومره د قندهار یوه ډېره حاکمه ولایتي رهبري داسې د یو برید لاندې راوړي؟
په دې کې زه تبصره نشم کولی. یو غمګینه حادثه وه د دکه حادثه وه، او د افغانستان دپاره یو دردونکې ورځ وه. دا چې څه وکړه دا به وکتل سي او وبسلل سي.
د دې ټولو حوادثو سره سره چې انتخابات کېدل یا اعلان یې کړل، همزمانه یوه مهمه پروسه شروع شوله، او هغه دا وه چې امریکا اول ځل ته بیا تقریبا مخکې راپورونه و، خو دا ځل یې بیخي عام اعلان کړ چې مخامخ طالبانو سره امریکایي استازو خبرې وکړلې، یعنې د سولې خبرې روانې. تاسو چون ډېر کلونه 14-15 کاله د دې هیواد ولسمشر پاتې وئ، فکر کوئ دا یو ښه طریقه وه چې باید وشي چې دا جنگ حل شي؟ دا منځګړتوب یعنې ګټور دی؟
زما او د امریکایي اختلافات خو واضح وه او په ډېرو مسایلو کې هغه باندې ناراض وم، خو د امریکې د سولې د کوششو چې په دې اواخر کې شروع کړه د دې کلک ملاتړ یم. د ښاغلي خلیلزاد د ټاکل کېدو ملاتړ یم او د مرستې اعلان مې ورته کړی دی د امریکې حکومت ته، چې په دې کې مطلق همکاري د سرکو. افغانان په ټول هیواد کې سوله غواړي. زموږ تر ټولو ستر ملي او د ژوندانه ضرورت سوله ده، نه یوازې زموږ لپاره بلکې هرې جامعې ته. لهذا د امریکې د دې د سولې کوششو مطلق ملاتړ یم، خو څو خبرې پکې لرم. یو دا چې دا پروسه باید افغاني وي، او امیدوار یم چې امریکایان د بین الافغاني تفاهم مخه ونه نیسي، پریږدي چې افغانان یو د بله سره کښېني او خبرې سره وکړي. د دوی او د طالبانو د اسلامي تحریک د مذاکراتو مخالف نه یو. اوضاع بدله سوې ده، اوضاع هغسې چې پخوا وه نه ده. د دې مذاکراتو ضرورت دی، دا مذاکرات دي وسي. په دې هم پوهیږو چې سوله په افغانستان کې د همسایګانو بې همکارۍ نه شي راتلای، او د سترو هېوادو بې همکارۍ چې هغه هم ته افغانستان په نه وه همسایګان دي بېدین به سره تلای. آرزو مو دا ده چې امریکا او د افغانستان همسایګان او ستر هېوادونه په افغانستان کې د همکارۍ او د ګډ کوشش لار راواخي، نه د تقابل، او خصوصا د سولې په ایسه کې د دې غوښتنې کیو چې دا اوس د دې ټولو خبرو او شرایطو تر ټولو مهم شرط زموږ افغانانو دا دی چې د سولې پروسه دې شفافه وي، ټول افغانان ته دې واضح او ښکاره وي، او د افغانانو د ملي وحدت او اتحاد او اتفاق مؤمن دي وي.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات، د انتخاباتو په حق له خبرونه، تبصری او بحثونه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او سوشل میډیا کې لیدل او اوریدل شي.
د تخنیکي ستونزو او امنیتي ګواښونو سره سره په افغانستان کې د ولسي جرګې انتخابات وسول. مبصرین وایي چې خلکو د طالبانو د مستقیمو ګواښونو پروا ونه کړه او د ولسواکۍ لپاره یې رایه ورکړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون چې د رایو په شمیرلو بوخت دی، په انتخاباتو کې د ولسونو د پراخ شمولیت خبر ورکوي. رحیم ګل سروان په دې اړه له کابله رپورټ رالېږلی.
د میزان پاتې وشتمه د ولسی جرګې په ټاکنو کې د خلکو پراخ ګډون د یو شمیر سیډونکو په باور وسلوالو مخالفینو ته چې دا پروسه له لومړي سره د خلکو په ګواښلو سره ګواښله د ماتې ورکولو په معنا ده. دا سیډونکو وایي طالبانو ټاکنو ته خلک نه پرېښودل، د اعلامیو لارې خلک ګواښل چې رای ورنه کړي، خو بیا هم خلکو په ټاکنو کې برخه واخیسته. سیډونکی نجیب ننګیال چې خپلې په ټاکنو کې برخه اخیستې وایي خلک اوس جبر او زور ته نه تسلیمیږي. خغلی ننګیال دا هم وایي چې نه یوازې ځوانانو بلکې د ټولنې هر قشر په دې ټاکنو کې برخه اخیستې وه.
پارلماني ټاکنو ته د خلکو دومره پراخ ګډون او شمولیت یا د دغه زیات ترن اوټ راتلل د واضح پیغام او طالبان ته چې افغانان په دې ولسواکۍ باندې باور لري، په دیموکراسي باور لري، او دلته هیڅوک نشي کولای د جبر د لارې نه، د دیکتاتورۍ د لارې نه، یا د زور د لارې نه حاکم سي. نو دا د دې ولس یو واضح پیغام او خلک د جګړې نه ستړي دي، خلک نه غواړي چې د دیموکراتیک نظام په ځای باندې د نظامونه یا حکومتونه دي افغانستان کې د جګړې او خشونت لارې نه بدل سي.
طالبانو له ټاکنو مخکې له خلکو غوښتي وو چې په ټاکنو کې برخه وانه خلی. د ټاکنو کمیسون هم دا ونی چې د طالبانو غوښونو یو شمیر خونکي چې له دوی سره د ټاکنو په ورځ یې باید کار کړی وای له ټاکنو ګرځي وو. د دې کمیسون مرستیال ویان زبی سعادت وای د کمیسون یو کارکونکي وژل شوی، له 4640 مرکزونو په 216 مرکزونو کې ټاکنې نه دي شوي.
په ځینو مواردو کې د طالبانو دغه غواښونو زمونږ په دغه پروسه باندې منفي تاثیرات هم درلودل. تاسو په جریان کې یاستئ چې د ټاکنو په ورځ باندې د ښوونځیو هغه ښوونکي چې په دغه پروسه کې زمونږ سره باید دوی همکاري کړې وای یو شمېر یې حاضر نه شول او دوی رانغلل. اما په ټوله کې دغه پروسه ډېره ښه پرمخ ولاړله، له دې سره چې طالبانو سخت غواښونه او تهدیدات ترسره کړي وو.
هم خلکو کې یو شمېر وایي چې غواښونه زیات وو، خو خلکو بیا هم خپلې رایې وکارولې.
د دومره تهدیدونو په سر لکه څنګه چې طالبانو ډېر تهدیدونه وکړل چې تاسو باید اخترنه خلکو ته ورکړل، خو موږ د هغو په سر د سلوی ښکالو تهدیدو سره بیا هم خپل رای انتخاب کړه ورکړله، او خپل د خوښې وړ کاندید ته مو رای ورکړله.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې ټاکنو کې 1590 د نامنې پیښې وشوې، 8 ملکي او امنیتي کسان پکې وژل شوي او تر سلو نور ټپیان شوي.
دا افغانستان د ولسی جرګې انتخابات، د انتخاباتو د بهیر ژوندۍ حال، د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او د ټولنیزو رسنیو په پاڼو کې. په کندوز کې د مرکز د رایو شمیر پای ته رسېدلی او د ولسوالیو د رایو شمیرل پیل سوي دي. خود انتخاباتو د کمیسون رئیس وایي چې دوی به مواد په مرکز کابل کې شمیر ته ورکوي. زموږ خبریال ګل رحیم نیازبن په دې باره کې له کندوز رپورټ رالېږلی.
د کندوز د ښاري سیمې د انتخاباتو د مرکزونو رای شمیرل شوي، خو د امام صاحب علي آباد او خان آباد ولسوالیو د هغو مرکزونو رای لا نه دي شمیرل شوي چې پر مرکزونو یې جګړه شوې او ټولې معلوماتي پاڼې په محافظتي خلطو کې اچول شوي دي. د قندوز د انتخاباتو د کمیسون رئیس محمد رسول عمر وایي چې کېدای شي شاوخوا 15000 تن د انتخاباتو په ورځ خپل رایه استعمال کړي وي.
قندوز خو تاسو ته معلوم شو هغه ورځ په اکثره ځای کې جنگونه وو، موږ کارمندان بعض ځای کې چې راشمارنې وکړې بعضې ونه کړې صندوقونه یې قلف کړو خریته دې محافظتي ماته راوړې دغلته دا اوس ایښې دي اوس دا موږ خلاصولی نه شو چې موږ خپل ارقام تر واخلو دا اوس مرکز موږ نه ارقام غواړي ټول ارقام غواړي اوس مرکز ته مې میلی میل کله داسې دغسې جنګ و دغسې حالات و اضطراري حالات و موږ دا ارقام نه دي ټول کړي موږ دا مواد تاسو د لیګو کابل ته همدې مواد نه تاسو پیدا کړي چې څومره رایې دي نو دا اوس خلاصول کېږي نه دا یو بار مصرف ده چې خوشې کې بسته هر سایټ ته مکمل د کابل نه مغه خریته محافظتي راغلې هغه محافظتي کڅوړه ورته وایي دا خلاصېدو امکان یې نشته وږم چې دا ارقام ولسوالۍ عامرینو نه ټول کړی دی همدغه 10-15 زره کسان شاوخوا نو دومره کسان زموږ په احتمالي کیسته نو داسې دقیق ارقام نه لرو.
په قندوز کې د انتخاباتو په ورځ په دوو ولسوالیو چاردرې او قلیزال کې د جګړو له وجې انتخابات ونه شول او په علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې د انتخاباتو پر مرکزونو بریدونه شوي وو. د قندوز یو تن نوماند هم شکایت کوي چې باید له بایومیټریک پرته استعمال شوي رایې د یو نوماند لپاره ونه شمیرل شي.
که چیرې د بایومیټریک سیستم په طریقه باندې هغه رایه کارول شوي هغه قابل د قبول وي او که چیرې هغه نورې رایه چې بغیر د بایومیټریک استعمال شوي دي او هغه قابل د قبول شي نو دا مطلب دا چې کمیسیون هم خپل مدیریت په صحیح طریقه باندې نه دی انجام کړی. مثلا د امام صاحب ولسوالۍ کې موږ د داسې ساحو څخه خبر لرو چې په هغه ساحو کې نه جنګ و امنیت ولې کمیسیون هغه سایټونه تړلي وو یا د زورواکانو په خوله باندې یا زورواکانو خلک نه پټه شول چې میاشت ته رایه ورکړي ولې هغه سایټونه بند و چلک مثلا قلمګزار یا بعضې سایټونه یا مجر دا په زوره مثلا بند کړي وو ولې جنګ موجود نو.
د انتخاباتو د کمیسیون رئیس عمر هم وای د هغه انتخاباتي مرکز مواد چې وړل شوی و رای نشمیرل کیږي.
په مرکز کې مواد برده شوه او مرکز طبعا مواد باطل است او حساب نه میشه.
د هغه مرکز مواد چې وړل شوی و هغه باطل دی قرنطین کیږي او نه حسابيږي. د زینو وکیلانو ناظرین بیا وای چې د رایو د شمیر په مرکز کې د رایو د شمیرلو کارونه چټک نه دي. د ورځې دوه محلونه شمیرل کیږي، لدې زیات نه شمیرل کیږي او د انتخاباتو د دفتر کارکونکو هم مسلکي نه دي. ناظرین لدې شکایت کوي چې د رایو شمیر ولې چټک نه دی. د قندوز خلکو په داسې حال کې خپل رایه استعمال کړه چې د خار په څنډو کې هم د انتخاباتو پر مرکزونو باندې حمله کېدی. د سیمې خلک وایي چې د انتخاباتو په ورځ په مختلفو سیمو کې د جګړو او د وسلوالو طالبانو لخوا د هوانونو د ویشتو له امله تر لسو زیات عام خلک وژل شوي دي. د قندوز د پولیسو لخوا په خپره شوې اعلامیه کې بیا راغلي چې د انتخاباتو په لومړۍ او دویم ورځ د وسلوالو طالبانو د یو تن قماندان ملا منصور په ګډون 40 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات. د انتخاباتو په اړه ځانګړې خبرونه، ارزونه او شننه د امریکا غږ آشنا رادیو، تلویزیون او ټولنیزو رسنیو له لارې هر وخت هر ورځ اوریدل او لیدل مه هېروئ.
درنو اوریدونکو، د ترکیې جمهور رئیس د عرب خبریال جمال خاشقجي د وژنې په حقله جزئیات شریک کړي دي. رجب طیب اردوغان د خپل هیواد د پارلمان غړو ته ویلي چې خاشقجي د یو منظم پلان له مخې وژل سوی دی. سمیع الله جلازی نور حال راکوي.
د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د ترکیې پارلمان ته په وینا کې وویل سعودي چارواکو د اکتوبر په 2مه په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې د عرب خبریال د وژلګېدو پلان په سپتمبر میاشت کې جوړ کړی وو.
یوه درې کسیزه ډله د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یو پرواز کې استانبول ته ورسېده. دوی لومړی هوټل او وروسته قونسلګری ته ولاړل. په همدې مهال د قونسلګری بله ډله د بلګراد ځنګلونو او یلوا په سیمه کې وه. د اکتوبر په 2مه نیټه دویمه ډله په یوه پرواز کې استانبول ته رسیږي او هوټل ته ځي. درېمه ډله چې جنرالان هم پکې وو د یوه شخصي الوتکې په مرسته استانبول ته راځي او یوه هوټل ته ځي. د دې 15 کسیز ګروپ غړي د 9 تر 12 بجو پورې په مختلفو وختونو کې قونسلګری ته ځي.
اوس د اردوغان څرګندونې د سعودي عربستان له هغو څرګندونو سره ډېر توپیر لري چې ویلي دي خاشقجي په قونسلګری کې په یوې نښته کې وژل شوی دی.
له ټولو مخکې دا شکل ممکن د قونسلګری په ودانۍ کې شوی وي چې د سعودي عربستان د خاورې برخه شمېرل کیږي. خو دا باید هیر نه شي چې دا سیمه د ترکیې په خاوره کې ده. همدارنګه د ویانا او نړیوالو حقونو کنوینسون اجازه نه ورکوي چې دا ډول بېرحمانه قتل د ډیپلوماتیک مصونیت لخوا پټ پاتې شي.
د سعودي عربستان د انرژي صنایعو او طبي سرچینو وزیر وویل د جمال خاشقجي وجل کېدل هیڅ نشي توجیه
کېدای.
لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو دا د سعودي عربستان لپاره سخت ورځ دي. له داسې وستونزمن حالت څخه چې په ترکیه کې د یوې ناوړې پیښې له امله رامنځته شوې تیرېدو په حال کې یو. په عربستان کې هیڅوک نشي کولی دا پیښه توجیه او توضیح کړي.
ترکی پولیس نن هم په استانبول کې د سعودي د قونسلګری د موټرونو د تمځای شاوخوا لیدل شوې دي. د دې وړاندې د ترکیې دولتي تلویزیون د امنیتي کمرو لخوا داسې اخیستل شوې ویډیو خپره کړه چې ښایي یو کس د قونسل موټر دروي، خو دقیق تاریخ معلوم نه دی. د تلویزیون وایي په ویډیو کې موټر د هماغه تمځای مخې ته دریږي چې پرون د ترکیې پولیسو لخوا پلټل شوی و. بلخوا د یو شمیر سازمانونو او هیوادونو استازي د سعودي عربستان د پانګونی په درې ورځنی کانفرنس کې د ګډون لپاره نن ریاض ته ورسېدل. خو د مطبوعاتو او ټکنالوژۍ د اجرایي مشرانو نشتون به پر دې کانفرنس چې د اصلاحاتو په برخه کې د سعودي عربستان د شهزاده محمد بن سلمان د لیدلوري ښکارندوی کوي یو ډول اغیز وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، سږ کال د پولیو یا ګزن تر ټولو ډېرې پیښې په افغانستان کې سوي دي. د پولیو د له منځه وړلو د کمپاین په برخه کې امریکا ژغ هم خپل نقش لوبوي، او د ماشومانو د واکسین د هڅولو لپاره یې د ځوان سندرغاړي شفیق مرید په ژغ کې یوه سندره جوړه کړې ده. د سندرې شعر پر محمد کاروان لیکلی او کمپوز یې په خپله شفیق مرید کړی دی. راځئ چې دا سندره په ګډه واورو.
شومانو راتلون کې چارا مور او پلارا د خدای د پارا د ما شومانو راتلون کې چارا د ما شومانو راتلون کې چارا چتره پاته ماشومان شي چلو شي گلگل چه خزان شي چه خروان شي د ژوند پلارا د ماشومانو راتلون کې چارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو راتلون کې چارا وڅاڅکي یو سکلیارا د ماشومانو راتلون کې چارا مور او پلارا د خدای د پارا د ماشومانو ماشوم روزانه مهمه چارا.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.